د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ازادي رادیو اونیس پروګرام لرو. خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دراني سره وکتل. ښاغلي دراني پر خپل ایکس پاڼه له ټام ویست سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. هغه هم درز ویلي چې د او ویست د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر زیاتېدا ټینګار کړی. له دمخکې دوه نور امریکایي چارواکي روانه ونۍ اسلام آباد ته ولاړل څو د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې ټاکل شوي له دې هیواد امریکا ته ولیږدول شي. ښاغلي ویست نن پر ایکس شبکې لیکلي وو چې سیمې ته خپل سفر د دوشنبې په ورځ پیل کړ او د دې لس ورځني سفر په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي امارات، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د تروریزم د خطر او د کډوالو د حضور د نامستند ارتباط پر وړاندې خبرداري ورکړی. د ملګرو ملتونو متخصصانو پرون په یو بیان کې وویل دوی په پاکستان کې د روان کال لپاره د کورونو د خوندانو لخوا په زور د افغانانو د ایستلو، د ماشومانو په ګډون د افغانانو د نیولو او ایستلو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د دولسو متخصصانو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنټ هم پکې دی. همدار ازویلی دوی تاییدوي چې پاکستان په تیرو دولسو کې افغانستان ته پناه ورکړې. هوایي باید بې دلیله او بې له کوم سند کډوال او د تروریزم خطر سره ونه تړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو لخوا د معترضو ښځو د خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې. یونما نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر له 19 نیټې راهیسې د ښځو د حقونو څلور تنه فعالانې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. بیان زیاتوي چې چارواکي باید د دې میرمنو د روغتیا، له خپلو کورنیو سره د لیدنې او قانوني استازولۍ حقونه خوندي کړي. یونما پر طالبانو غږ کړی چې د نظر او بیان ازادۍ ته د بشري حقونو له نړیوالو تعهداتو سره سم درناوی وکړي. راپورونه وایي چې څلور تنه فعالانې، منیجا صدیقي، جولیا پارسي، ندا پروانی او پریسا آزاده، د طالبانو په بند کې دي. خو طالبانو تر اوسه د دې میرمنو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د غزې اوسیدونکو وایي د اسرایلو پاوځ تیر شپه دوه ځلې د دې تړانګې په جنوبي ښار رفح هوایي برید وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د کلابندې غزې په ټول قلمرو کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې. د غزې د دوهم لوی ښار خان یونس په مرکز کې هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. اسرایلي ځواکونو د غزې په جنوبي برخه کې هوایي حمله او ځمکني عملیات پراخ کړي چې په نتیجه کې لسګو نظر فلسطینیان بې ځایه شوي او په دې سیمه کې بشري حالت چې پخوا هم ډیر ښه نه و نور هم ترینګلی شوی دی. او برتانیا پر دوه روسي وګړو چې د برتنوي سیاستوالو او ژورنالیستانو په اړه په انلاین جاسوسي تورن کړی دي بندیزونه اعلان کړل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د امنیتي خدماتو له فدرال ادارې اف اس بي سره د تړلو سایبری جنایتکارانو د یوې ډلې د اقداماتو له افشا کولو وروسته په لندن کې د روسیې سفیر احضار کړ او دا خبرې ورته اعلان کړ. په بیان کې راغلی چې د دې ډلې د اقداماتو هدف د برتانیا په سیاسي ژوند او دیموکراتیک بهیر کې لاسوهنه وه. په بیان کې یادونه شوې چې دا انلاین جاسوسي د ستار بلیزر په نوم د یوې ټولنې لخوا ترسره کېده چې د برتانیا د سایبری امنیت مرکز په قطعیت سره له اف اس بي سره تړلې ډله بللې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. د سمحل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګری ملتونه وایي له افغانستان سره باید په لویه کچه بشري مرستې وشي. له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي موضوع په یو مرکه کې څیړو.
د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي. د دې لپاره هغه همغږي نشته.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز هم لدې هواده د افغان کډوالو د استلم لاټر کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د یونامال زندانونو د معترض او افغان خزو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او په یو بل راپور کې به ووري چې آیا له تعلیم څخه د افغان جنو له محرومیت سره ذهنیتونه عادت کېدای شي؟
د یو کال کېږي چې زه او زما ملګری په کور کې یو او موږ د زده کړې څخه بې برخې یو. اوس قرار قرار دا خبره د هر چا لپاره عادي خبره کېږي.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. اوریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع راخلو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې کله افغانستان سره په لوی کچ مرستې ونشي نو خای په دې هواد کې پر خلکو فشارونه زیات او ورسره بیوزلی او لخپلو مینو د بیځای شویو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د ادارې همدار از ویلې دي چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوي ډېری دي او یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي. بلخو افغانستان ته ځینې تازه ستنشوي کډوال هم وایي چې هوا په سړېدو ده، خو دوی د امکاناتو د نشټوالي له کبله هیڅ تیاری نه ورته لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې کله افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونشي امکان لري چې په دې هیواد کې خلک له حده ډیر تر فشار لاندې راشي او ورسره بې وزلي د خوندیتوب په برخه کې ګواښونه او له خپلو مینو بې ځای کېدل هم ډیر شي. د ادارې په خپل هغه راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ خپور کړی ویلي دي په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډیرې دي او یوازې بشري مرستې د هغه بحران د مهارولو لپاره بسنه نه کوي چې د شل کلنې کړي د طالبانو لبیا وخت رسیدو او د طبي پیخو لامل رامنځته شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي دي که څه هم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اوس شخړې د بي ځای کېدو اصلي لامل نه دی، خو بیا هم په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه وګړي داخلي بي ځای شوي دي او څه باندې 15 میلیونه وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا په 2023 کال کې 9.2 میلیونه افغانانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده، خو زیاته کړی ده چې د دې ترڅنګ پاکستانی حکومت له دې هیواد څخه د 1.1 میلیونه بهرنیانو د ایستلو پریکړه کړې چې اکثره یې افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری داسې مهال افغانانو سره د مرستو په ډېرېدو ټینګار کوي چې افغانستان ته له پاکستان څخه ځینې تازه راستنه شوي هم وایي مرستو ته سخته اړتیا لري. له دې ډلې د عبدالله په نوم له پاکستان څخه یو تازه راستنه شوی افغان ازادي راډیو ته وویل
مرستو ته خو یقینا ضرور اړتیا ډېره ده، لږ نه ډېره، او په زیاته کچه بیا دلته چې د کرایې مړي سوي دي سره او د اسرایو کرایې سي دي شپږ نیم زره اته نیم زره لس زره روپۍ پورې ته به بدل ماشی نیو دری خو نه پکې وي په وزر افغانۍ راته وویل هغه هم ډېرې وړې، نو مشکلات یې ډېر دي مهاجرو، لږ نه زمای هم ډېر زیات یخ وي او په کومو کې خو نو تاسو معلومیږي چې زمای به څنګه تیری.
د ګلنامې په نوم افغانستان ته یو تازه راستنه شوی هم وای سرپناه نه لري او د ژمي لرانیک دی کې دو سره هم اوس په خیمه کې ژوند کوي.
خاون مې مړ دی، یو ځای ما 15 اولادونه دي را سره، د شیخ پلوان تم زنګواله ده، پلوان وای چې کور نه ور کوي پکرا باندې دلته تذکيري غواړي او دغه غواړي کنه سم ځکه نه لرو پوره پټیا نه لرو چې تر وخرو کور نه لرم
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ویناست ته ویلي وو چې د اکتوبر له پایله تر اوسه نږدې 4.5 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي. ښاغلي دورانی زیاته کړې هغو کسانو ته ویل شوي له پاکستان څخه ووځي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي، خو د ملګرو ملتونو ځینو راپور ورکوونکو او څېړونکو تېره ورځ په یوه ناسته کې ویلي هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه په زور خپل هیواد ته ستنول کېږي له ګڼو ګواښونو سره مخ کېدلای شي. دوی دا کړې و چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به مذهبي لګکي او د پخواني حکومت کارکونکي له محاکمو سره مخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم تر دې مخکې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو پر چلند اندېښنه ښکاره کړې وه او له پاکستان څخه یې غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پاکستان حکومت چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې لا یې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې له افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونشي نو ښایي په افغانستان کې یو بشري ناورین راشي. د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه مې د چارو د شنون کې عبدالقدیر مطفي نظر وپوښته او په پایل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې په لویه کچه د مرستو کول له افغانستان سره څه معنا.
د ملګرو ملتونو کومې مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دو مشکله مونږ لري، یو خو دا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده دا رابطه بالکل د نشت په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بېځایه شي یا مثلا نور مسایل دي، هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنی چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بېځایه شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي. او اعداد هم د دې خلکو دی خو خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بې وزدي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نوره هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا دا، او په سړه هوا کې د مرستې رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه لیدل کېږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مطفي صاحب، خو به چې کله له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله یا اتیا میلیون ډالره به وه، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لمړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً په افغانستان چې کوم جمهوري نظام پاغې کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره غو میکانیزم ډیر مشخص او غلط
دی. مطفي صاحب، به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرسته خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول، او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستو کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې، دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو نړۍ کې د هیوادونو سره سم اړیکې ولرئ، سالم اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري، نړیوالو مرستو کوونکو سازمانونه او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال ویني چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مطفي صاحب، روسي پښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوي څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړه، خو هغه اصلي د مرستو برخې کوم دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډیر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږي نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کیږي، دوی نه هم چې د یو میکانیزم په اساس باندې دا نکېږي، د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده. زما په نظر په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کته چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کېږي، د دې لپاره هغه همغږي نشته ده. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کېږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی، او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی، او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي، او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو شنونکی عبدالقدیر مطفی او چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د طالبانو له زندانونو د معترضو افغان میرمنو د خوشی کې دوه غوښتنه کړې، او له وکمنو چارواکو یې غوښتنه دي چې د بندیانو د روغتیا، له کورنۍ سره د لیدنې او قانوني استازیتوب حقونه یې خوندي کړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي چې د طالبانو استبدادي سیاستونو افغانستان له انزوا او افغانستان او افغانانو بخې له اقتصادي ناورین سره مخامخ کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما د دسمبر په 8مه په خپل اکسپانډ لیکلي چې د سپتمبر له 19مې راهیسې د ښځو د حقونو څلور فعالانې په کابل کې د واکمنو چارواکو لخوا نیول شوې دي، او د دې خپل سنینونو دوام د اندېښنې وړ دی. یونما زیاته کړې چې په افغانستان کې واکمن چارواکي باید د بندیانو د روغتیا پاملرنې، د کورنۍ د لیدنې او قانوني استازیتوب حقونه خوندي او بشپړ کړي، او ټینګار یې کړی چې د نظر او بیان ازادي باید د بشري حقونو د نړیوال تعهد سره سم وساتل شي. همداشان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو له لوري د نیول شویو معترضو میرمنو جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزادی او منیجه صدیقی د خوشی کولو غوښتنه کړې. ښاغلی فایق د دسمبر په 8مه په خپل ایکس پانه لیکلی د معترضو ښځو نیول، شکنجه کول، تاوتریخوالی او جنسی ځورونه، د پخوانی پوځیانو نیول، شکنجه او هدفي وژنې، د کورنیو د غړو څخه غچ اخیستنه او د هغوی توقیف، او د هزاره او شیعه دینی عالمانو مرموزې، هدفي او زنځیري وژنې، د افغان ولس له کلتور، د اسلام د سپیشلی دین له ارشاداتو، او د بشري حقوقو له نړیوالو اصولو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړې د طالبانو د رژیم د دغو استبدادي او انحصاري کړنو او سیاستونو دوام افغانستان له نړیواله انزوا او د دې هیواد خلک له سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د نصیر احمد فایق د دې څرګندونو په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی، او نه هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په زندانونو کې نیول شوی او معترضو میرمنو ته نږدې کسان وایي چې د دوی روغتیايي وضعیت ښه نه دی، او کورنۍ ته یې هم د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. د معترضو ښځو د خود جوش خوځښت غړي ندا پروانی ته یو نږدې کس چې نه یې غوښتل د دې موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د اغلې پروانی روغتیايي وضعیت ښه نه دی، او تېره دوشنبه د امنیت روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوې وه، خو کورنۍ ته یې تر اوسه د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. سرچینې زیاته کړه چې د اغلې پروانی څلور کلن ماشوم چې له هغې سره د وږې پر یو ویشتمه د طالبانو لخوا نیول شوی و بیرته خوشي شوی، خو صحت یې ښه نه دی. همداشان د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالانې دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان د ښځو د خوجوش خوځښت غړې منیژه صدیقي چې د تلې په 18مه نیول شوې وه د څرخي پله زندان ته لېږدول شوې ده، او صحي وضعیت یې هم ښه نه دی. دغه راز ادا کېږي چې د ندا پروانی او جولیا پارسی سربیره منیژه صدیقي او پریسا آزاده هم د طالبانو په بند کې دي، او د وضعیت په اړه یې هېڅ معلومات نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو په زندانونو کې د دوی د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. یو له دوی ویدا ساغری ازادي راډیو ته وویل
شکنجه او زور ازیت، و البته زور ازیت خو بیشتر به شکل روحی روانی است،
فزیکی او روانی زورونه او شکنجه ورکوي. چنجون او خزی په درو لغتو چپیړو او سکونو وهي. جونې په ونمجن ازای کې باندې دي چې ډیر لګ او با خواړه ورکوي، هغه هم غیر صحیح خواړه. همدارس حالت حفظ الصحه نه مراتیږي،
اکثرا وضعیت حفظ الصحه هم بسیار خراب است داخل زندان ها.
د عدالت او ازادي لپاره
اړه د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤل شمایل توانه ازادي راډیو ته وویل،
زمانی که زنان و دختران برای حقوق از دست
کله چې ښځو او نجونو په افغانستان کې د خپل حقونو د ترلاسه کولو او د هغوی د حقونو د نقضیدو لپاره خپل غږ پورته کړ، د طالبانو لخوا په سختۍ وځپل شوې. عمره چې اوس څلور میرمنې د طالبانو په زندان کې دي چې له بعده مره شکنجه کېږي او په سختو شرایطو کې دي. خو له بعده مرغه ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې کوم عملي اقدام نه دی ترسره کړی چې د ښځو خوشي کولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي او ښځې خوشي کړي.
د طالبانو حکومت وایندویانو د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر اوسه یې د دې معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموږ غږ له ازادي راډیو ری. د پاکستان د پوځ لوی درستیز هم ل خپل هیواد د بیا اسناد افغانانو د استلو د پریکړې ملاتړ کړی. جنرال عاصم منیر په دې برخه کې د پاکستان د لنډمهالي حکومت د پریکړې ننګ وکړه او هغه د پاکستان په ګټه وبلله. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د پاکستان د پوځ لوی درسیز د بی اسناد افغان کډوالو د استلو په اړه د موقت حکومت د پریکړې د ملاتړ په ترڅ کې ویلي چې دا فیصله د پاکستان ګټو ته په پام شوې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لوی درسیز جنرال عاصم منیر پرون چهارشنبه په پېښور کې د پوځي صاحب منصبانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې بهرنیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي ډول اغېزمنوي. جنرال منیر همداراز ادعا وکړه چې بهرنیان په ډېر درنښت له پاکستانه ایستل کیږي. که څه هم ادعا کیږي چې د پاکستان لنډمهاله حکومت د کډوالو د استلو په شمول مهمې پریکړې د پوز په مشوره کوي، خو دا لومړی ځل دی چې د بې اسناد کډوالو د استلو په اړه د لنډمهاله حکومت د پریکړې ښکاره ملاتړ کوي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې ټول بې اسناد افغان کډوال دي د نومبر تر لومړۍ پورې له دغه هیواده ووسي، کنی په زور به یې وباسي. خو عملاً پاکستان د اکتوبر له پیله د بی اسناد افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته استول پیل کړی دی. د پاکستان د پریکړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د سازمانونو له خبرګون سره مخامخ شوه. روانه اونۍ په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ویاندی کارولاین کلوک ازادي راډیو ته وویل، زیات افغانان په داسې حالت کې افغانستان ته اخراجیږي چې هلته نه سرپناه لري او نه هم په جیب کې پیسې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د بخنې نړیوال سازمان وایي د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې د محدودیت په برخه کې د طالبانو د حکومت دروغ او د دوی سرسخت دریس باید په عادي خبرو ونه وړي. د دې سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینری پر ایکس شبکې لیکلي چې زده کړه یو بشري حق دی. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي د ته مکتنه کړي چې آیا د افغان جنو له محرومیت سره ذهنیتونه له زده کړو محرومیت سره ذهنیتونه عادت کیدای شي.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو له دوام وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو دروغ او سخت دریزه پالیسي باید پر عادي خبره بدله نه شي. د دې سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې زده کړه یو بشري حق دی او افغان نجونې باید له دغه اساسي او بشري حق څخه بې برخې نه شي. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې اوسنی وضعیت باید پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو یو شمېر ښځینه زده کوونکې او د پوهنتون محصلینې وایي چې له زده کړو بې برخې کېدلو ډېر ناهیلي کړي او غواړي چې دا حق بیرته ورکړل شي. د بلخ پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله شیزار سمیم چې د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، له دې وضعیت اندېښمنه ده او وایي چې دا حالت ورو ورو د هر چا لپاره عادي کیږي. هغې ازادي راډیو ته وویل،
دا یو کال کېږي چې زه او زما ملګری په کور کې یو او موږ د زده کړې څخه بې برخې یو. په افغاني سنتي ټولنه کې د زده کړې حق یو له خورا محدودو بشري حقونو څخه و چې موږ درلود، مګر په زرګونو نجونې دي چې له زده کړو بې برخې دي اوس قرار قرار دا خبره د هر چا لپاره عادي خبره کیږي.
د کابل په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې کبرا حیدری هم ورته اندېښنه لري او له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې زده کړې د دوی حق دی او باید ورکړل شي.
دا دوه کاله کېږي زموږ لپاره د سلو کلونو په څیر تیر شول. موږ هیڅ پرمختګ نه دی کړی او دا دوه کاله به څنګه جبران کړو؟ په دې دوه کلونو کې موږ ته ډېر روحي زیانونه اوښتي دي. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیزي. دا کومه هیله او غوښتنه نه ده، بلکې زموږ حق دی او موږ خپل حق غواړو.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد د دغو اندېښنو په اړه چې کله به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصیږي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او د نجونو د تعلیم لپاره د یوې کړنلارې په جوړولو بوخت دي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز لګیدلی دی. د 2021 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنۍ سره هم مهاله د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او بیا یې د 2022 کال د دسمبر په پای کې دوی پوهنتونونو او نورو نیمه لوړو زده کړو موسسو او حتی تعلیمي کورسونو ته تلتلو هم راوګرځولې. د دې سربیره د طالبانو حکومت ښځې او نجونې له لوړو زده کړو عامه ځایونو لکه پارکونو او ډیرو نورو شغلونو څخه له کار کولو هم بې برخې کړي دي. که څه هم دغه بندیزونه تل د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوي او اوس هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي، خو طالبانو تر اوسه خپل پریکړه نه ده بدله کړې.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د میدان وردګو ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې کورونه د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ویجاړ شوي او د رغولو وسیله نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې مرستندوی بنسټونه او واکمن طالبان د مرستو سره وکړي چې خپل کورونه ورغوي. لبلې خو د طالبانو سیمایز مسؤلان مانی چې دلته په زیات اندازه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي، خو یې مرسته به ورسره وکړي.
دا محمد شاهد دی، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسران غشتي. نموړی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لاس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجبې ځای وو او هغه مهال کور د شکیلو لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی. دی وای د لاس پټناکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغاني لګښت کړي.
پښتنه مودا د چې موږ در بدر خاک وسالي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. اوس په خپل په دې کار کاختای چې سابو څوک بنمنیم نه وی چې دا شی جوړ کړي. دې ټمو ورته ګور نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي.
محمد اسماعیل د همدی ولایت یو بل وسیدونکو دی چې له د هم تیر شل کلنې جګړې د لاس پټناکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب سوی برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور هم د جنگو نه د نیم کلای د ګډ واټ دی، ټول خراب شوی دی. د جنگ دی لاسه د لاس کولم سایه وسیله په یاد د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور دی اس په بیرته سره جوړ.
میدان وردګو ولایت چې اوسیدونکو د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، اوسیدونکو اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
نیمو کلی تقریبا کاملا رنګ شوی دی. په دوه کې 2-3 سوه کوره تخریب شوي دي. کاملا تخریب دي، تاسو کېدای شي ووینئ. داس کور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تیرو جنګو کې ډېر زیات طالبان د سالور ولسته رسېدلي دي. چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شتون شوي. په بمبارونو کې په توپونو هغه کې د موږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بلخوا د دغه ولایت ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي.
د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد
حقیقت سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلق شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسولین په دې ته خامخه توجه کوي او ان شاء الله دې ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوه لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر